مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عبد ستاسې قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې د وتلي شاعر او لیکوال شمس القمر اندیش په مړینه د لر او بر پښتنو لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې وړاندې کړو. بیا به په جلال آباد کې د حمزه بابا د یوویشتم دین په مناسبت د یو علمي سیمینار په اړه رپورټ ولرو، او په آخره کې به له یوې ځوانې شاعرې فیروزی مجیدی سره د هغه په شاعرۍ خبرې ولرو. لومړی رپورټ ترازو د خیبر پختونخوا له مردان سره تعلق لرونکی شمس القمر اندیش چې له نیمایي عمر څخه زیات یې د پښتو ادب په خدمت کې تیر کړی و، او د خپلو شعرونو او لیکنو له لارې د پښتون ولس د بیدارولو کوشش کړی و. ارواښاد د مارچ په اتمه نیټه ماښام مهال د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، او د مارچ په نهمه نیټه په خپله پلرنۍ هدیره معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد اندیش مړینه پښتانه شاعران او لیکوال یوه نه جبرانېدونکې ضایع ګڼي. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. شمس القمر اندیش چې سبان د شپېته کاله یې د پښتو ادب د پیاوړتیا او پښتون ولس د بیدارۍ لپاره شعرونه او لیکنې کړي د تېرې اتوار په ورځ ومړ. د نوموړي مړینه د لر او بر پښتانه لیکوال یوه نه جبرانېدونکې ضایع بولي. لیکوال او شاعر او د ارواښاد شمس القمر اندیش وراره حضرت زبیر زبیر وایي چې اندیش بابا نه یوازې دا چې شاعر او لیکوال و، بلکې یو خواخوږی انسان هم و.
انسان سره د همدردۍ جذبه په زړه کې لرل. په لرو کوڅو کې چې به کوم ماشومانو دا کباړ راټولو، په نالو کې به یې ګوتې وهلې، په نالو کې به ګرځېدل، په ډیراوند به ګرځېدل. نو ما ته به زبیر ازادي ملکه کنه دي اسکول ته ولېږه. دا خلک سک نو دا هغه کې یو خواخوږي او د همدردۍ جذبه وخت د قربانۍ جذبه په کې وه. یو شاعر په حیث باندې بیا په خپلو شعرونو کې، په خپلو نظمونو کې، په خپلو غزلو کې موږ که هر څه را دغه کړي، لکه اوس هغه دا یو غزل یو شعر یې دی: یو نظر ای د مینې، یو نظر بس یار شه کنه، بس ته تصویر جوړوم لږ ساتي سر شه کنه، که دې روزګار نه یې خدای دې
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد ببرک میخیل وایي چې ارواښاد اندیش په خپلو شعرونو او نثرونو کې د یو قم پرست شاعر په توګه په هنري بڼه د ولس د بیدارولو کوشش کړی دی.
لکه څنګه چې په ټولنه کې یو شاعر خپل فکر دی او د ټولنې نه دی برداشت دی، نو شمس القمر اندیش چې د خدای خدمتګارو د لارې یو پیرو دی، تر ډیره یې د دغه فلسفي انعکاس په خپلو شعرونو کې ټولنې ته وړاندې کړی دی. خدای خدمتګارو کما فلسفه چې ده، هغه د نه تاوتریخوالي یا عدم تشدد فلسفه ده. دغه فلسفي لکه څنګه چې د غنی خان شاعرۍ ته لاره کړې وه، دغسې د شمس القمر اندیش شاعرۍ ته هم لاره کړې ده. شاعر خو خپله یو عاطفي انسان دی، مګر کله چې د یوې عاطفي فلسفې نه خبره کوي، دا بیا نو په ډېر قوت سره کوي او ډېر ځواک سره کوي. تر کومه ځایه چې د شمس القمر اندیش خبره ده، نو دغه فلسفه په شعرونو کې ډېره منعکس شوې او انځور شوې ده.
ډاکټر خالق زیار چې د شمس القمر اندیش نږدې ملګری پاتې شوې، د هغه د پنو شخصیت په اړه مشال راډیو ته ویلي دي:
اندیش صاحب یو ګڼ اړخیز شخصیت دی. د دوی د فکر په حواله باندې کوم چې بنیادي طور د باچا خان فکر دی، او د دوی د ټولنیز ژوند په حواله باندې کوم چې هغه ژوند دی چې دا فکر یې تاییدوي، او د دوی د فطري ورکړې کوم چې د دوی د شعر لیکلو استعداد دی، نو ما ته په دې حواله باندې اندیش صاحب بیخي ځانګړې او ځان له یو مکتب په نظر راځي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا وایي چې ارواښاد اندیش په خپل ادبي ژوند کې ډېرو ځوانو شاعرانو ته ګټورې مشورې ورکړي، او هغوی ته یې د پرمختګ لاره پرانستې ده.
شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې، او بیا ورسره د یوویشتمې پیړۍ په اوله لسیزه کې پښتو ژبې او ادب د ودې او ترقۍ یو نامتو نوم دی. ګڼ شمېر شاګردان یې روزلي دي. غیر مستقیمه توګه به هم د د کار په ځای کې د سره راټولېدل، او د پېښورو خبره ده نه بیا اصلاح اخیسته. یو د ده دا اړخ ډېر پیاوړی ماته ښکاري. پښتنو د آینده ژوند په باب ترانې ویلې دي. په دې برخه کې ډېر لوی خدمت کړی دی چې د هېرېدلو نه دی. د دې ټولو سره سره دی یو ښه غزلګو شاعر هم و، او په غزل کې هم نوي کیفیت او نوي خیالات وړاندې کړي دي.
د شمس القمر اندیش غزلونه او نظمونه د پښتو مشهور سندرغاړو ویلي. وخت په وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي، پریمانه شاعري کړي چې کتاب یې خپرولو ته هم تیار دی. دارواخاد اندیش ځینې نظمونه او غزلونه اردو او انګریزي ژبو ته هم ژباړل شوي او د فخری افغان په نوم یو کتاب هم خپور کړی دی. شمس القمر اندیش په 1944 کال د مردان په معیارو کې زیږیدلی و چې ډېر عمر یې په معیارو او مردان خاکسار منزل کې تیر کړی. د مردان په چاټو چوک کې د سعود دارو په نوم دوکان لرلو چې د کاروبار پر ځای په کې مشاعري او ادبي غونډې زیاتې جوړېدلې. ارواښاد اندیش د 2015 کال د مارچ په 8 نیټه د 1 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې عمر او د مارچ په 9 نیټه په خپلې پلرنۍ هدیره معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری چې 20 کاله پخوا د پروری په 13 نیټه وفات شوی و، هر کال پر خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډې جوړیږي. سکل هم د پروری د 13 نیټې راهیسې په بیلابیلو ځایونو کې د حمزه بابا یاد تازه شوی چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ارواښاد یاد د یو علمي سیمینار په بڼه ترسره کړو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د حمزه بابا د 20 تلین یادغونډه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه چې بیلابیلو لیکوالو د ارواښاد حمزه په فنو شخصیت مقالې واورولې. د غونډې په پیل کې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل په دې خاطر یې د حمزه بابا یاد تازه کړ چې نوی نسل د هغه له افکارو خبر شي.
حمزه بابا د پښتو ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی او هر اړخیز کار یې کړی دی. د ده کار او د ده ارمانونه او د ده پیغامونه چې کوم دي دا راتلونکي نسل ته رسول غواړي. دا چې پښتو ادب کې څومره هنري مالګه حمزه بابا داخله کړې ده او د ده د پیغام موخې څه وي دا راتلونکي نسل ته رسول غواړي. زموږ هدف دا دی چې زموږ راتلونکي نسل او ځوانان حمزه بابا وپیژني، مطالعه یې کړي، ویلولي او دا دی چې د هغه هیلې او د هغه پیغامونه بیا نور ته ورسوي.
سید امرالله امید د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سید مصدق خلیلی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
حمزه شینواری د پښتو ادب د قافلې مخکخ او هغه ستر لیکوال او شاعر ده چې د فکر څراغ د پښتو ادب ته نوی رنگ او نوی رڼا بخلې ده. حمزه بابا غزل ته نوی ژوند ورکړ، لکه چې وایي ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. هغه په ادب کې د تصوف او اسلامي مفکورې روح ځای کړ او د نثر په ژبه یې هم هغه څه ټولنې ته وړاندې کړل چې خاص مقام او منزلت لري.
لیکوال او نقاد انجینر ستان امیر زهیر د حمزه بابا په شعر کې د پښتونولۍ په اړه مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای صدارنګ راغلی وو.
حمزه بابا په خپل ټوله شاعرۍ کې تر پایه پښتونولۍ ته متحد پاتې شوی، ځکه خو ځای په ځای د هغې یادونه کړې ده، لکه چې وایي زه چې پښتونواله له خپل زړه ویستلی نشم، تا به آشنا پرېږدم خو رقیب زغملی نشم. بل ځای وایي حیفته چې جذبه د پښتونوالی مې لاس کې د اغیارو شنیانځکه شوه. د پښتونولۍ په روایتو کې د پګړۍ هسکه شمله د ویاړ او پت نښه ده، د اوښکو بهیدل د بې زړهتوب او حتی د بې غیرتۍ نښه بلل کېږي. ځکه خو حمزه بابا وایي ګویا تمنا وڅڅېدو ته مې پرېنخوا، اوښکه پښتنه وه بهیدو ته مې پرېنخوا.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 میلادي کال د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل کې زیږېدلی و او د 1994 کال د فروری په 13 نیټه ومړ. حمزه بابا په خپل واتیا کلن ژوند کې په لزګونو شعري او نثري کتابونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پیروزه مجیدی ځوان شاعره ده چې د ننګرهار د بیسودو سره تعلق لري او په یوه ښوونځي کې د استاذۍ دنده هم پر مخ وړي. د تیرو دوه کلونو راهیسې شاعري کوي او ته زما کور افغانستان په نامه یې د شاعرۍ کتاب هم تازه خپور شوی دی. له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ لنډې شان مرکې ته رابولم.
فیروزه جان، کدا راته ووایي چې شاعري ته څنګه راغلی؟ یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده که نه؟ مطالعه دې وکړله او دې ته وهڅېدي چې شعر دې ووایي؟
شاعري په خپله چې د الهي ورکړه او داتې، او زما چې د شاعري ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زموږ د وطن د وروسته پاتې کېدو لاملونه چې دي، زه دې تاړه کړم چې شعر ولیکم. او شاعري مې هم ټوله مسي ده، د وطن دردونه دي، ناخوالې دي، او یعنی مطالعه خو شرط دی پکې، ځکه چې باید د نورو استادانو، لیکوالو، شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي. خو د مطالعې تر څنګ زما شاعري تر ډېره حده الهامي ده او د الله ورکړه ده.
کتاب دې کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پورې؟ که چاپ کړی وي په څه نامه باندې دی؟
هو، یوه شعري ټولګه مې همدغه 93 کال کې چاپ شو چې د ته زما کور افغانستان په نوم، چې په دغه شعري ټولګه کې مې بیلابیل فورمونه دي، د ادبیاتو بیلابیل فورمونو کې مې شعر ویلی، چې غزل نه نیولی تر چاربیتو پورې، ترکیب بندو، ترجیب بندو، هم مصنوعي او ډېر فورمونو کې مې شعر ویلی دی، او دغه یوه ټولګه مې تر اوسه چاپ شوې.
د شعر کوم زیلونه چې تا وښودل، مثلا مصنوعي ده او غزل ده او نظم ده، په دغه اړه باندې تاسو مطالعه کړې ده؟
بله، کتابونه خو مطالعه کړې ده. خود شکر گزار خو په دې ما چې په داسې یو ټاټوبه کې زیږیدلې ما، چې بې سوچ چې په خپل غږ کې لوی شاعر ملنګ جان درلود، د ماغه کتابونه، داستانونه به مې د رادیوګانو د لارې چې اورېده، ماغه ماشومتوب او کوچنیوال نه مې شوق ورسره، او د ماغه د کتابونو په مطالعه سره مې چاربیتونه لیکلي دي، او چاربیت او دا نور مطالعات چې ده په مکتبي زده کړه کې دوران کې مې لیکلي.
په جلال آباد کې خو ډېرې زیاتې مشاعرې کېږي، د ورونو مې وي، د خویندو مې وي، ته داسې مشاعرو کې ګډون کې چیرته ځي؟
مشاعرو کې ګډون کوم، خو چې کله ماته دعوت راکړل شي، ځکه چې زیاتره واقعا ګډون هم نه کوم.
جلال آباد کې د کور ادبي بهیر په نوم یو ټوله شته دی چې یوازې خویندې شاعرانې پکې راټولېږي، د دغه کور ادبي بهیر غړیتوب لري؟ که لري، غونډو ته راځي؟
غړیتوب خو که تاسو ته ووایم چې لرمه یا نه لرمه، خو دا بله مسله ده، ځکه چې کوشش کوم خویندې چې تر ډېره حده دوی په دغسې شرایطو کې د اقدام کړی دی، زه ویاړم ورباندې چې په دغسې حالاتو کې دوی دومره جرأت کړی دی چې د ښځو لپاره یو بهیر جوړ کړی دی. او د دوی په مشاعرو کې زیاتره چې کوم الهي واقع راته مخامخ نه شي او پېښه نه شي، ګډون کوم. تر اوسه مې زیاتره غونډو کې دوی ګډون کړي.
نو که په اخیره کې داسې د خپلې تبې د یو غزل نه څو بیتونه د مشال راډیو اوریدونکو ته وړاندې کی، زه به خوښ شم او اوریدونکي به خوښ شي.
غزل په دې ډول دی: چې دریا ډکې سجدې کې د ثواب په تمه، داسې وګړي د ګرځېږي د عذاب په تمه، افغان بچی به خود لیلم نه محرومه وي، چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب په تمه، هسې پلمې دي چې به سوله ګاونډیان راولي، هغوی خو دلته د مدام د انقلاب په تمه. اوس مو خیالونه بدل شوي دي، جګړې نه کوو، نور نو ګرځېږئ مه د وینو د سیلاب په تمه. فیروزې، موږ په وینو سره ډاګونه ډېر ولیدل، یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب په تمه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.